アワサメラジオ。
سحر و بچی شوی السلام علیکم زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن جمعه 1490 لمریز کال د حمل 12 نیټه ده چې 2011 کال د اپریل لومړۍ نیټه سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې د خزو په ژوند کې تر لاسه شوی پرمختګونه به لمنځلار نشي. نور مهم رپورټونه هم شته خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ووري. افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نشي. جرمني د افغانستان له مالي وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونه یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د ناټو مشرانو اعلان وکړ چې د امریکا او برتانیې د هغه وړاندیز ملاتړ به ونه کړي چې وایي په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په برخه کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دې هیواد وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د ورکولو اجازه ورکړي. پوره خبرونه واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نشي. ولسمشر حامد کرزی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د تکساس ایالت په ډالاس کې د جورج ډبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې ویل بې له شکه چې افغان میرمنې په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، خو دوی د هغه بریاو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي دي. ښاغلي کرزی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته اشاره وکړه، ویل چې د افغانانو په ذهنونو کې باید هیڅ داسې شک پیدا نشي او د سل په سلو کې ډاډ ورکوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به هیڅ راز بدلون را نشي. په دې ویډیو کانفرنس کې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون زده کوونکو هم خپل نظریات د کانفرنس له نږدې 250 ګډونوالو سره شریک کړل. جرمني د افغانستان له مالي وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونه یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالي وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې د جرمني دا مرسته به د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول شي. د تړون د لاسلیک پر مهال د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر ډیرک نیبل ویل د هیواد مرستې باید د افغانانو د اړتیاو له مخې ولګول شي. د هنګری دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت دوره تمدید کړې ده. د هنګری شاوخوا 1500 سرتیري اوسمهال د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي. هنګری ځواکونه له 2006 کال راهیسې په افغانستان کې دي او په بغلان ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې چارې ترسره کوي. د دې سرتیرو یو بله ډله د افغانستان د هوایي ځواک د څارنې لپاره د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوې ده. د ناټو مشر پرون اعلان وکړ چې د امریکا او برتانیې د هغه وړاندیز ملاتړ به ونه کړي چې وایي په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په برخه کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دې هیواد وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکولو اجازه ورکوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په ستاکهولم کې ویل د ناټو ماموریت په لیبیا کې د قذافي د رژیم له ځواکونو څخه د ملکي وګړو ساتنه ده. په پاکستان کې د افراطي اسلام پال مشر د موټرو پر کاروان پرون په 14 کې لک تر لګل اس کسانو وشل شول. د جمعیت علماء پاکستان ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د موټرو پر کاروان په 400 کې د 14 همدار شل تن نور ټپیان کړه. 14 هغه مهال شو چې د فضل الرحمن د موټرو کاروان د خلکو په ګڼګونه کې په یو واټ کې د ډیرتو په حال کې و. په خپل مولانا فضل الرحمن له دې پیښې ژوندې او روغ رمټ وتلی دی. او په سوریه کې مخالفانو نن جمعه په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې. اعتراض کوونکي په سوریه کې سیاسي اصلاحات غواړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد د چهارشنبه پر ورځ د خپل هیواد دښمنان د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې تورن کړه. تاسو له ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په روانه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه او لاسته راوړنې به دوام وکړي. افغان حکومت د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی چې په اختلاس تورن و خوشي کړی دی. له دې مهم خبرو چې 3 څلوېښت تنه افغانان چې هڅه کوله استرالیا ته لاړ شي په اندونیزیا کې نیول شوي دي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره په لیبیا کې د وروستیو تحولاتو مهم خبرو. دا هم د دې خبری مجلې لومړی رپورټ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. ولسمشر کرزی هغه کانفرنس ته چې پرون د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش د ټولنې په ابتکار په واشنگتن کې جوړ شوی و د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې ډاډ ورکړ چې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي پرمختیاوې به دوام وکړي. په دې اړه تفصیل د اسوشیټیډ پریس خبري اشانس د رپورټ په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د ټکزاس ایالت په ډالاس کې د جورج ډبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل، به له شکه چې افغان میرمنې په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، خو دوی د هغو بریاوو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي دي. د ښاغلي کرزی له وینا مخکې جورج ډبلیو بوش او میرمنې لارا بوش په افغانستان کې د ښځو د ونډې د اهمیت او د ترلاسه شویو ازادیو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو په هیواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ اندېښنې راوچتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان چارواکو سربیره امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره سولې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن څو وخت مخکې وویل چې امریکا به په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هلې ځلې کوي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو او له جګړې څخه خلاص اخیستو ته وهڅوي، خو ښاغلي کرزی ډاډ ورکړ چې په هیڅ صورت به اجازه ورنکړي چې د افغان ښځو حقونه تر پښو لاندې شي. د وویل د افغانانو په ذهنونو کې باید هیڅ راز شک نه وي، او دای سل په سلو کې ډاډ ورکوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به هیڅ راز بدلون را نشي. د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنې لارا بوش له دې مخکې هم له طالبانو سره د سولې په اړه خپل آواز اوچت کړی دی. میرمن بوش په هغه مقاله کې چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا یوې ورځپاڼې خپره کړه ولیکل، هغه سوله به دوام ونه کړي چې د ټولنې د نیمایي وګړو د حقونو په بیه ترلاسه شي. په دې ویډیو کانفرنس کې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون زده کوونکو هم خپل نظریات د کانفرنس له نږدې 250 ګډونوالو سره شریک کړل. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه پرونی کانفرنس د امریکا د ټکزاس ایالت د ډالاس ښار په هغه پوهنتون کې جوړ شوی و چې د جورج ډبلیو بوش په نوم تحقیقاتي مرکز په کې د جوړېدو په حال کې دی.
و امریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. راپورونه وایي چې افغان حکومت پرون د ترانسپورت پخوانی وزیر چې په اداري فساد تورن شوی و له بنده خوشی کړی دی. د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی چې له قدرت څخه په ناوړه کار اخیستو او اختلاس تورن شوی و درې ورځې په بند کې تیرې کړې. په دې اړه نور د فرانس پریس خبري اشانس په حواله له احمد تکل څخه اورو.
فرانس پریس خبری آژانس د لوی څارنوالۍ د یو مقام په حواله راپور ورکړی چې وایي د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی به د وزیر په توګه له قدرت څخه په ناوړه کار اخیستو او د عامه شتمنیو د هیفومیل کولو په تور محکمې ته راوغوښتل شي. د لوی څارنوالۍ د مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې ښاغلی قاسمی له بنده خوشې شوی. د همدراز ویلي چې قاسمی د لوی څارنوال محمد اسحاق الکو په امر خوشې شوی دی. د مقام په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ښاغلی قاسمی ته یوې نږدې سرچینې هم له فرانس پریس آژانس سره په خبرو کې تایید کړې ده چې نوموړی له بنده خوشې شوی. عنایت الله قاسمی په اداري فساد کې په لاس لرلو او په 2004 او 2015 کال کې هغه مهال چې د ترانسپورت وزیر و له قدرت په ناوړه کار اخیستو تورن شوی و. فرانس پریس خبری آژانس لیکي اداري فساد د ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې هغه مسله ده چې چارواکي او امنیتي ادارې په یو ډول سره په هغه کې دخیل بلل کیږي. لوی څارنوالۍ د تیرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر کرزی یو نږدې سلاکار نور الله دلاوري هم نیول شوی، خو د آژانس د راپور له مخې دا ادعا وروسته رد شوه او وویل شول چې دلاوري له عنایت الله قاسمی سره د کتنې لپاره اقدام کړی و. له دې وروسته د ترانسپورت د پخواني وزیر په دوسیه کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په اړه پوښتنې زیاتې شوې. د ولسمشر حامد کرزی اداره د امریکا او نورو لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې ده چې په افغانستان کې د اداري فساد لمنه ټوله کړي. د ولسمشر براک اوباما ادارې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پراخ اداري فساد د موضوع یادونه وکړه، خو وروسته له دې چې ځینو افغان چارواکو پر امریکایي مقاماتو د فساد ورته تورونه ولګول، د امریکا حکومت په دې اړه په ډیر احتیاط سره خبرې کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسول ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د افغانستان په خدمازيګر ل درنیمونه تر څلورنیم پورې د ولایت په ولایت په نوم یو نوې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې چې د جمهور پر ورځ بخبريږي، هر اونۍ یو ولایت ته سفر کوو او ل چارواکو او صاحب نظرانو سره د دوی د ستونزو په باب خبرې کوو. د نن ورځې په خبرونه کې د کونړ ولایت پر ستونزو بحث کیږي. نو هیله ده چې د کونړ اوسیدونکو د مازيګر په درنیم بجو ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل ستونزې ل چارواکو سره شریک کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي، د امریکا پوځي مشران او د جمهور رئیس بارک اوباما ملکی سلاکاران د هغو امریکایي ځواکونو د شمیر او څرنګوالي په اړه خپل منځي جنگ او ناندریو ته ځانونه برابروي چې خیر راتلونکي اوړی له افغانستان نه ووځي. سلطان محمد سرور د دې مطلب مهمه برخه اوروي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال ډیوید پیټریوس د دفاع وزارت لوی چارواکو ته له افغانستانه د عسکرو د وتلو کوم وړاندیز تر اوسه نه دی کړی، خو ځینې لوی چارواکي او موجوده اسناد څرګندوي چې راتلونکي اوړی به ډیر کم شمیر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي، چې د خبرې بیا سپینه مڼې سخته اندېښمنه کړې. یوه به خبره منبع ویلی دی چې جمهور رئیس باراک اوباما روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې د جنگ د کابینې په یوې غونډې کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغسې مشخصو خبرو په هکله خفګان څرګند کړ. واشنگتن پوسټ لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه دا ډول اختلافات څرګندوي چې تیر کال افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د لیږلو په اړه د جمهور رئیس اوباما د ملکی او پوځي سلاکارانو ترمنځ لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. جنرال پیټریوس ویلی دی چې د عسکرو د وتلو په اړه یو شمیر وړاندیزونه جمهور رئیس ته کوي چې یو به یې غوره شي. دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې په یو وړاندیز کې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي مشرانو لخوا شوی، درې لارې په ګوته شوې دي. لومړی دا چې راتلونکي اوړی له افغانستانه امریکایي عسکر هیڅ ونویستل شي. دوهم دا چې څو زره ساتونکي عسکر او د انجینرانو او ماهرینو په شمول د مرکزي دفتر یو شمیر پوځیان ستانه شي، او دریم دا چې یو 15000 کسیزه لیوا له هلمند وویستل شي. امریکایي پوځیان وایي د یو شمیر ساتونکو او محارب واسکرو ګډ ایستل کېدای شي له ټولو غوره لارو ګڼل شي. امریکایي پوځي چارواکي ادعا کوي چې د کندهار او هلمند له ځینو سیمو څخه د طالبانو د لیرې کولو وروستي بریالیتوبونه څرګندوي چې په افغانستان کې د بغاوت ضد ستراتیژي اغیزناکه او مؤثره ده. نو ځکه دوی استدلال کوي چې امریکایي ځواکونه باید تر هغې په دې سیمو کې پاتې شي چې افغان ځواکونه وکولای شي امنیت یې په غاړه واخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي، له افغانستانه د امریکایي قواو د وتلو نیټه اوس هم د غور لاندې ده او وروستنۍ پریکړه به په خپل جمهور رئیس اوباما کوي. کېدای شي دغه نیټه د راتلونکي کال منی ته وځنډول شي، چې تر هغه مهاله به افغانستان ته د امریکایي 1000 اضافي ځواکونو د استولو یو کال پوره شي. خو دغه فیصله به د راتلونکو اونیو د څېړنو په نتیجه کې وشي، او په دې موده کې سپینه ماڼۍ د جنرال پیټریوس هغه وړاندیز هم څېړي چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ښایي له 3500 څخه 3800 ته اوچت کړی شي. پوځي چارواکي وایي د افغانستان حکومت د طالبانو د بریدونو د دفع کولو او د هیواد د امنیت د ټینګولو لپاره لویو ځواکونو ته ضرورت لري. خو د امریکا د ملي امنیت شورا ځینې چارواکي وایي افغانستان ښایي دومره زیاتو قواو ته اړتیا ونه لري، او کېدای شي کلیوال اربکي ځواکونه ځینې نیمګړتیاوې پوره کاندي.
د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا پوځي مشران او د جمهور رئیس باراک اوباما ملکی سلاکاران د هغو امریکایي ځواکونو د شمیر او څرنګوالي په اړه خپل منځي جنگ او ناندریو ته ځانونه برابروي چې ښایي راتلونکي اوړی له افغانستان نه ووځي.
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې
واشنگتن پوسټ کې کیرونی د افغانستان د مخالفو وروستۍ کې لیکي
د ولسي ژورنال
ستراتفورد کمن تاریخ پرونه په وروستۍ ګڼه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو.
د سهار 9:15 یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ووري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. جرمنی د افغانستان له مالی وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونه یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د هنګری دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت دوره تمدید کړې ده. دا هیواد په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیري لري. د ناټو مشر پرون اعلان وکړ چې د امریکا او برتانیې د هغه وړاندیز ملاتړ به ونه کړي چې وایي په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په برخه کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دې هیواد وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د ورکولو اجازه ورکوي. په پاکستان کې د یو افراطي اسلام پاله مشر مولانا فضل الرحمن د موټرو پر کاروان پرون په 14 کې لږ تر لږه لس کسان وشل شول، خو پخپله مولانا فضل الرحمن له پیښې ژوندی ودی. په سوریه کې مخالفانو نن جمعه په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې. اعتراض کوونکي په سوریه کې سیاسي اصلاحات غواړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې سې شنبه له خپل اسرائیلي سیال شیمون پیرس سره وویني. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې او سونامي له کبله د فوکوشیما په ځپل شوې اټومي بټۍ کې د عملیاتو د مسؤلي کمپنۍ چارواکي وایي چې د دې بټۍ له دوهم ریاکټر لاندې د راډیو اکټیو وړانګو د جاپان د حکومت د معیار په پرتله تر مځکې لاندې اوبه لس زره زلې زیاتې ناولې کړې دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې درته د لیبیا د وروستي حالاتو په دغه هیواد کې د روان ناکرارۍ په اړه ریپورت لرو، خو اوس له احمد شیبر څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو لویدیځو چاپي خبرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغان ولسمشر هغو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې د هغو انځورونو په اړه یې کړي دي چې په کې له ملکي کسانو سره د امریکایي پوځیانو د بد چلند څرګندوي کوي. جرمني مجله شپیګل آنلاین لیکي دا انځورونه دومره پارونکي وو چې د افغانستان دننه او بهر خلک غوسه کړي دي، او دا ویره هم ورسره پیدا شوې ده چې شایي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو خلک غچ واخلي. خبرونه د ولسمشر کرزي په وینا څرګندوي چې یو شمېر بهرنیو پوځیانو مخدر مواد استعمال کړي او په نشه کې بې ګناه خلک وژلې دي. په همدې اړه لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر کرزي د خبرو له مخې یو شمېر بهرني پوځیان د ساعت تیری او لوبو لپاره په افغانستان کې بې ګناه خلک وژني. ورسپانه بیا د ولسمشر په وینا د یو افغان ماشوم مجنې ته اشاره کوي چې امریکایي پوځیانو ته د یو ساعت تیری ښکاره ده. لاس انجلس ټایمز د حامد کرزي دې خبرې ته هم اشاره کوي چې دی ټینګار کوي چې د امریکا خلک ښه خلک دي او یو شمېر د خپلو عسکرو دې چلند په قهر کړی دي. ګارډین ورسپانه هم همدا مسله څېړلې ده. دې ورسپانه د ولسي جرګې د پخواني غړي ملالۍ جویا لیکنه خپره کړې ده چې پکې لولو دغه عکسونه د افغانستان د جګړې رښتونولي رابرسېره کوي، داسې چې د دیموکراسۍ او بشري حقونو غوښتونکي په خپله کله ناکله داسې کارونه کوي چې په هیڅ بشري چوکاټ کې نشي ځایېدای. د ملالۍ جویا په نظر په افغانستان کې د بېګناه خلکو وژنه یوازې د مرګ ډلې په نوم د امریکایي پوځیانو کار نه دی، خو دا د افغانستان د پیښو یوه بېلګه ده. که یې مخه ونه نیول شي د امریکا پر ضد به په افغانستان کې بدبینۍ ورځ تر بلې پسې زیاته شي. نیو ریپبلک خپرونې بیا یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. د دې خبرونې په مقاله کې لولو چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو سربیره له هم دغه هیواد په شمال کې تعلیمي وسه په بد حالت کې ده. خبرونه د طالبانو وخت اشاره کوي چې نجونې له زده کړو بې برخې وي، خو هلکانو ته هم تعلیمي شرایط ډیر میسر نه و. د دوی د رژیم له ماتې وروسته له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر مرستې وشوې، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې نجونې د بېلابېلو پلمو له امله له تعلیمه بې برخې شوي دي. نیو ریپبلک د مزار شریف د ښار د یو کلي عاقه مثال ورکوي چې څو تنه ښوونکي هلته وټاکل شول، خو میاشتې وشوې چې لا هم زده کوونکي انتظار دي چې کله به معلم ورځي. خبرونې د دغو ښوونکو یو تن وروسته له ډېرو هڅو په مزار شریف کې موندلی دی، او هغه ته یې ویلي دي چې د عاقه په کلي کې زده کوونکي ستا انتظار کوي، خو ده ورته ویلي دي چې ده د دې کلي نوم هم نه دی اورېدلی. خبرونه بیا وړاندې لیکي عاقه برېښنا نه لري، خو هغوی تلویزیون او راډیو ته اړتیا نه لري چې پوه شي چې په میلیونونو نور افغان زلمیان هم له هغوی سره په یوې بیړۍ کې سپاره دي او لا هم د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
په اندونیزیا کې امنیتي چارواکو درې څلوېښت تنه هغه افغانان ونیول چې هڅه یې کوله استرالیا ته لاړ شي. په نیول شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې د هغو کسانو د پېژندنې پاڼې هم نه درلودې. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د استرالیا په یو توقف ځای کې یو افغان پناه غوښتونکي ځان وواژه. تفصیل له سالم احمد سالی څخه اورو.
انډونیزیا درې څلوېښت تنه هغه افغانان ونیول چې هڅه یې کوله په غیر قانوني ډول آسټرالیا ته ولاړ سي. دا خبره پولیسو د پنځمې په ورځ یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې د آسیایي هیوادونو وزیرانو ژمنه وکړه چې په ګډه به د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله په دغو پناهغوښتونکو افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پنځشنبې پر سهار د ختیځ ایالت جاوا د مادورا ټاپو په اوبو کې ونیول سول. د ولایتي سمندري پولیسو قمندان اننګ هدایت خبر اعلان ته وویل دوی هڅه کوله په استرالیا کې پناه واخلي. هغه وخت ونیول سول چې په بیړیو کې روان وو. دوی د پیژندنې پاڼې هم نه درلودې. د هدایت په خبره د افغانانو دغه ډله له افغانستان څخه جاکرتا ته په الوتکې کې تللی وو. بیا په بس موټر کې د مادورا ټاپو ته تللی وو. غوښتل یې د یوې بیړۍ په مرسته استرالیا ته ځانونه ورسوي. د سمندري پولیسو قمندان وویل دغه قضیه یې د نورې بررسۍ لپاره د مهاجرت وزارت او د مهاجرت نړیوالې ادارې ته سپارلې ده. د فرانسې خبري اژانس زیاتوي انډونیزیا د هغو افغانانو، سریلانکایانو او د نورو هیوادونو د خلکو لپاره مهم تمځای دی چې د انسانانو قاچاقونکي یې ورته راولي. وروسته دا کسان د سمندر له لارې په خطرناک سفر استرالیا ته روانېږي او ګڼ کسان یې هلته پناه اخلي. د آرام سمندر د هیوادونو وزیرانو د چرشمې په ورځ یو غیر اجباري تړون لاسلیک کړ چې د انسانانو د قاچاقي شبکو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استرالیا کې د پناه غوښتونکو د یو توقیف ځای مسؤلانو د تیرې سه شنبې په ورځ وویل یو افغان چې هڅه یې کوله په استرالیا کې پناه واخلي په توقیف ځای کې مړ وموندل سو. د پناه غوښتونکو د دفاع کوونکو په وینا دا په اوو میاشتو کې د استرالیا د پناه غوښتونکو په توقیف ځایونو کې پنځمه ځان وژنه ده. د استرالیا حکومت په یو خبر پاڼه کې وویل دغه شل کنن افغان چې د بیړۍ په وسیله استرالیا ته تللی وو د دوشنبې په ورځ د کرټین د پناه غوښتونکو په لرې پروت توقیف ځای کې مړ وموندل سو. د استرالیا د مهاجرت ادارې وویل چې د وژل سوي افغان او د هغه د مړینې د شرایطو یا علت په باب به تر هغو نور جزئیات خبره نه کړي چې خپلوانو ته یې خبر نیوي ورکړي. خو د پناه غوښتونکو دفاع کوونکو وویل چې دغه افغان په توقیف ځای کې د لسو میاشتو تر تیرولو وروسته خودکشي کړې ده. صدر اعظم جولیا ګیلارد دا پیشه تراژیدی وبلله او ویل چې په دې بابا څېړنې وسی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې پرون د شخصي پوهنتونونو مسؤلان راغوښتي وو او د کانکور په ازموینه کې د پاتې راغلو زده کوونکو په اړه ورسره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د سوداګرۍ خونې په نوښت جوړ شوی و د شخصي پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه وکړه چې 10,000 زده کوونکو ته به خاص تخفیف ورکړي څو لوړې زده کړې وکړي شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د دغه نوښتي پروګرام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین د دې خونې د پالیسۍ له مشر احمد توفیق داوري سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې له شخصي پوهنتونونو سره مو په دې اړه هڅې کومې مرحله ته رسیدلی.
دوی به په هیواد کې 15,000 هغه کسانو ته چې د هیواد د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې، 15,000 کسان به په 50% تخفیف، دغه راز 3,000 کسان به په 40% تخفیف او 100 کسان به دوی ورته په داسې طریقه باندې چې هم دوی وکړلی شي چې په خصوصي شرکتونو کې کار وکړي او هم نیمه ورځ خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دغه زمینه به ورته برابره کړي.
داوري صاحب، ځینې داسې اندېښنې شته چې د دغو محصلینو چې تاسې غواړئ شخصي پوهنتونونو ته معرفي کوي، د دوی د نیولو په پروسه کې به بیا هم شفافیت نه وي موجود، تاسو له خلکو سره څه ژمنه کوئ؟
یقینا چې دغه تشویش له موږ سره هم شته دی، خو موږ به تر ډېره هغه کوشش وکړو چې دغه پروسه په یو شفاف ډول په یو روښانه ډول دې ته موږ دوام ورکړو. دغه کوم شاګردان چې معرفي کېږي دا به ډېر په شفافه توګه دوی معرفي شي د لوړو زده کړو لپاره دغه خصوصي پوهنتونونو ته. د دې په خاطر موږ یو مشترکه کمیټه چې په وکه د لوړ زده کړو وزارت نماینده، د خزو د وزارت نماینده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق نماینده، د غرض د څو ادارې نورې دي چې تقریبا 9 اړوند ادارې کېږي، د دوی نمایندګان دي او موږ به ډېر زر خپلې غونډه جوړ کړو او په دې هکله به موږ یو میکانیزم مشخص دي ته جوړ کړو چې موږ څه قسم کولای شو چې د غیر شفافیت مخه ونیسو او د زور یا د جال مخه څه قسم ونیسو. په دې هکله به دغه کمیټه چې مشترکه کمیټه ده او دا به کار کوي، دې ته به یو مشخص طرز عمل جوړوي.
داوري صاحب، د تعلیمي کالم دغه د تقریبا 10-12 ورځې وتلې دي، تاسو دغه خپل کار څه وخت شروع کوئ؟ محصلینو ته تاسو څه وخت د دې اعلان کوئ چې راسي او غوی ثبتنامو کی؟
او دغه کمیسیون به ډېر ژر خپل غونډه جوړ کړي، میکانیزم او طرز عمل به دې ته جوړ کړي او بالاخره موږ به اعلان وکړو ډېر ژر انشاءالله د نوې هفتې په جریان کې چې دغه محصلین چې غواړي په دغه شرایطو باندې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کې ان شاء الله مونږ دا نهایي کو د نوې هفتې په جریان کې او ان شاء الله چې په دوه درې ورځو آینده کې به مونږ اعلان وکړو دا به خلکو ته ورسوو هغه کسان چې علاقه لري په دې هکله هغه مېفرنګ ستاسو په جریان کې هستې مونږ په نظر کې لرو چې د بورس صندوق په تاسو تجارت کې مونږ جوړ کړو چې په هغه کې به د خصوصي سکتور فعالین مرسته کوي دغه راز داخلي او خارجي موسسات به مونږ دعوت کړو چې دې صندوق سره مرسته وکړي
د سوداګرۍ د خونې د پالیسۍ مشر احمد توفیق داوري چې د لوړ زده کړو په ادارو کې د محصلانو د جذبولو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې. اوس هم د لیبیا حالات په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د حکومت ځواکونو او مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د امریکا خاص ځواکونه په لیبیا کې ځای پر ځای شوي. له واشنگټن څخه په دې اړه نور تفصیل له هارون باچا څخه اورو.
د رایټرز خبر ایجنس پر راپور کې راغلی ورسته له هغه چې امریکایي چارواکو د صدر اوباما لیبیا ته د ځانګړو ځواکونو د لیږلو د امر په خواله وکړ. د سیډونکو په اند د دې عملی مخه د یاغیانو د مرستو ترڅنګ د غلطه د هوایی بریدونو لپاره اهداف په نخه کول دي. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا په کانګرس کې د اوریدنې یوې غونډې ته وویل چې امریکا باید د یاغیانو د پیاوړي کولو مسولیت په خپل غاړه وانخلي. تر کومه حده چې د یاغیانو د تربیې او هغوی ته د مرستو رسولو خبره ده نو په ډاګه به ووایم چې نور ډېر هیوادونه دي چې دغه کار کولی شي. دا یوازې د امریکا کومه ځانګړې وړتیا نه ده او تر کومې چې زما د خبرې تعلق دی نو زه به هم دا وایم چې دغه کار دې بل څوک
وکړي.
د امریکا دفاع وزیر همداراز هیله څرګنده کړه چې په لیبیا کې روان د ناټو عملیات به د قذافي د واکمنۍ کولو توان ټکڼۍ کړي چې په ترڅ کې به دغلته د خلکو په خوښه د یو نوي حکومتي نظام د معرفي کولو لاره هواره شي.
د قذافي
رژیم راپرځول چې په پای کې غواړو همدغه سوشي د پوزي عملیاتو برخه نه جوړوي. زما په فکر د کرنل قذافي لری کول به د وخت تیرې دو سره سره د سیاسي او اقتصادي اقداماتو پر اوړلو او دغه ځای د خلکو په مړانه یقیني کړل کیږي. بیا هم د ناټو په مشرۍ روان عملیات به د قذافي ځواکونه دومره کمزوري کی چې په خپل هغه او دغه پلویان به پراتلونکو کې په یو جلا رقم چلند خپلولو مجبور شي. بلوري تا د ناټو عمومي سکتر اینډرز رسموسن هم د سویډن په سرخار سټاک هوم کې د یوې خبري غونډې پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د هغوی د مشن یوازینی مقصد د ولسي وګړو ژوند ساتنه ده نه چې د یاغیانو تجهیزول یا په وسلو سنبالول. تر کومې چې د ناټو خبره ده نو موږ به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد چې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو د مخنیوي تقاضا کوي د عملي کولو وستر وسه کوشش وکړو. دا په دې معنی چې موږ د لیبیایي ولس څخه دفاع وکړو نه چې خلکو له وسلې په لاسو کې
ورکړو.
په حال کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د کلک ملګري او دغه د حکومت د خارجه وزیر موسا کوسا د لیبیایي رژیم سره د اړیکو پرې کولو د پرېکړې په هرکلی کولو د قذافي نور پلویان هم دغسې کولو ته وهڅول.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
او اوس هم د یو شمیر اوریدونکو ایس ایم ایسونه یا پیغامونه چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لاري ازادي رادیو ته استولې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکلی او وایي چې د غزنی او خوست ولایت ته یو شمیر پاکستانی پنجابي کډوال په غیر قانوني ډول راستنه شوي دي. د خیرات ټولولو په پلمه شپې ورځې تیروي. لاړوند مقاماتو باید په دې اړه هیله کوو چې اقدام وکړي. دغه راز یو بل اوریدونکی له ننګرهار څخه اس ام اس راستولی دی. هغه هم نوم نه دی لیکلی. وایي چې زه هم د شینوارو د سپاهي او علي شیر د دواړو قومونو د یو قوم څخه تاسو ته دغه پیغام درستوم که دغه خونړۍ دښته نیمه سپای قوم ته ورکړ شي او نیمه علي شیر قوم ته ورکړ شي نو ان شاء الله لانجه به حل شي. د لوګر د ازري ولسوالۍ نه بیا د کلاګي لکلینا علي عباس خان په خپل اس ایم ایس کې لیکي چې د درسونو په زده کړو کې مو ډېره خواري کړې خو په دولسم ټولګي کې هم ډېر زیار وسته خو بیا هم محصلان په کانکور امتحان کې ناکامېږي د چارو